アガサメラジオ。
السلام علیکم او سهار بخیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له هم دې شبې په نیم ساعته خبری مجلې سره پیل شوې. نن د دوشنبه ورځ ده، د تلیا میزان یو لسمه د اکتوبر میاشتې دریمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ملګری ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د اړو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه بنسټ پرون په یوه ټویټ کې ویلي، د ژمي پر مهال یې د روغتیایي خدمتونو د لومړیتوبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی. دغه صندوق همدارس په یوه راپور کې اندېښنه ښولې چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام را روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی، خو د خپلو مرستو د دوام ډاډ یې ورکړی دی. د ترکیه هوایی شرکت ترکیش ایرلاینز در راتلونکي مارچ میاشتې له 28 افغانستان ته د ټیکټونو پلور پیل کړي. له مهالویش سره سم ټاکل شوی چې دغه شرکت الوتکې به هر ورځ یو پرواز له استنبول څخه کابل، دغه ورځ په اونۍ کې درې ورځې له استنبول مزار ته الوتنې وکړي. لکه چې تیر کال اوړي کې طالبان بیا وخت ورسېدل، نړیوالو هوایی شرکتونو لکه ترکیش ایرلاینز، امارات او فلای دوبی افغانستان ته الوتنې وځنډولې. اوس مهال د کیشیر په نوم د ایران یو هوایی شرکت او د آریانا او کامیر هوایی شرکتونه له کابل او څنورو ښارونو بهر ته الوتنې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2022 میلادي کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د دغو تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 میلادي کال د شلو اورونو لوبو نړیوال جام د اکتوبر پر 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14 نیټې دوام کوي. افغانستان د اکتوبر پر 22 خپل لومړی لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونو د پلازمینې تهران په یو پانتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو پر مهال وسوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل سوي دي. دغه ښځه د سپتمبر پر 14 مړه سوه. هغه د ګشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نری آیت په تور نیول سوې وه. د هغې تر مړینې وروسته د ایران په عوامو کې غوسه زیاته سوې او په بېلابېلو ښارونو کې اعتراضونه پیل سوي. مظاهرچیان وایي مهسا امینی په توقیف کې د شکنجې په نتیجه کې وژل سوې ده. د اروپا د ختیځ نهو هیوادونو په ناټو سازمان کې د اوکراین د بیړني غړیتوب د هڅو ملاتړ وکړ. دوی د ناټو له لویدیځو متحدانو وغوښتل چې اوکراین ته د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې جګړه کې وسلې او دفاعي تجهیزات ورکړي. په دې اړه پرون د چک جمهوریت، ایستونیا، لاتویا، پولینډ، رومانیا، لیتوانیا، سلواکیا، شمالي مقدونیا او مونټینیګرو مشرانو یوه اعلامیه لاسلیک کړه. ناټو دیرش غړي لري او د هر بل هیواد غړي توپ ته باید ټول دغه هیوادونه مثبته رایه ورکړي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. د دې خبری مجله په خبری راپورونو کې اوري چې کابل کې پر یوه ښوونیز مرکز تر حملې وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې پیل شویو اعتراضونو ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي
هر څوک چې په افغانستان کې ملي نفاق ته لمن وهي هغوی زموږ له متحد ملت سره جفا او له اخلاقي سلو تېری کوي.
یوه څارونکې اداره وایي چې افغانستان کې نږدې 93% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي.
هماغه چارواکي چې د بهرنۍ خبریالانو سره مرکې کوي دوی ناستې پاستې ورسره لري. دوی د افغانستان د ښځینه خبریالانو سره متاسفانه چې مرکې نه کوي.
د قانونو او پټرولیم وزارت وایي تر 2 میاشتو پورې به د قانونو پر 8 لویو پروژو عملي کار پیل شي.
250 داخلي او بهرني شرکتونو د پانګوالو لپاره را وړاندې شوي دي.
ایران کې پرون په پرله پسې 12 ورځ هم د نظام پر ضد د مظاهرو لړۍ روانه وه. امریکا ویل افغانستان سره تر یو کال زیات موده کې 1.1 میلیارد ډالرو په اندازه بشري مرسته کړې ده.
دا بدبختانه حقیقت ده چې نړیوال کومکونه چې هر هیواد ته ځي چې سم شفافیت او مراقبت پکې نه وي نو پکې مالی فساد ډېر شتون لري او فرصتونه پکې زیات دي.
دا خبری مجله تر اونۍ موجود ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. کابل کې د جمعې ورځې له خونړي ځانمرګي برید وروسته په تیرو دوو ورځو کې د پلازمینې په ګډون په بامیان، غزنی او هرات ولایتونو کې مظاهرې وسوې. مظاهره کوونکي د هزارګانو وژنه ودروي، له شوار سره سړکونو ته راووتل چې په ځینو برخو کې د طالبانو له ډزو او تاوتریخوالي سره هم مخامخ شول. بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو غبرګونونو کې مسؤلانه چلند وکړي. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د یک شنبه د ورځې مظاهرې هم مهاله په هرات، بامیان او غزنی ولایتونو کې ترسره شوې. معترضو ښځو چې تر ډیره یې تورې جامې اغوستې وې شعارونه ورکول چې پوهنه زموږ حق دی، د هزارګانو نسل وژنه ودروي. په هرات او بامیانو کې د مظاهره کوونکو شمیر سلګونو ته رسیده، خو په غزنی کې د دغه ولایت د اوسیدونکو په وینا یوازې جاغوري ولسوالۍ کې یوې ډلې مظاهره وکړه. په هرات کې مظاهره وروسته تر هغه تیته پراخ شوه چې د طالبانو یو شمیر پوځیانو ډزې پرې وکړې. د دغه مظاهرې پر مهال د یو شمیر اعتراض کوونکو د وهلو او ډبولو خبر هم ورکړل شوی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د شنبې په ورځ په کابل کې څه باندې سل تنه پر کاج ښوونیز مرکز د وروستي خونړي برید د غندنې په پار سړکونو ته راووتل. تر دغه برید وروسته پر ټویټر د هزارګانو د نسل وژنې د مخنیوي هشتګ هم رامنځته شوی چې تر پرون پورې یې شمیر له نیم میلیون نه اوښتی و. ملګری ملتونه وایي چې د جمعې ورځې په دغه برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او له اتیا و زیات نور ټپیان شول. بېلابېلو هیوادونو او بنسټونو دغه برید غندلی او دوی د اقلیتونو په ځانګړې توګه د شیعه مذهبو د لا امنیت غوښتنه کړې ده. بل لور ته بیا د طالبانو حکومت دغه پیښې ته د نړیوالو غبرګون غرضي بللی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زیا احمد تکل ویلی، نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو مسؤلانه چلند وکړي.
ټولو بهرنیو اړخونو ته د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه له خواخوږۍ هاخوا له غیر مسؤلانه څرګندونو څخه د ډډې کولو جدي سپارښتنه کوو. هر څوک چې په افغانستان کې ملي نفاق ته لمن وهي، هغوی زموږ له متحد ملت سره جفا او له اخلاقي پولو تیری کوي او د خپلو نامشروع ګټو لپاره ناکامې هڅې کوي.
پر کاج ښوونیز مرکز د برید مسؤلیت لا د دغه راپور د لیکلو تر وخته کومې ډلې نه و منلی، خو په تیر کې داعش وسلوالې ډلې د دغه ډول بریدونو پړه منلې ده. نړیوال داعش ډله د طالبانو په وړاندې یو ګواښ ګڼي، خو طالبان وایي افغانستان کې دغه ډله 98% له منځه وړې ده.
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 93% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او پاتې 3% له سختو بندیزونو سره مخامخې دي. تازه د یک تلویزیون خبریال لیما سپېڅلې پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې پر ښځینه خبریالانو د وروستیو محدودیتونو له کبله نور خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی. دا هم په دې اړه راپور.
د طالبانو لخوا زیاتېدونکي محدودیتونه د دې لامل سوي چې یو شمېر ښځینه خبریالانې خپلې دندې پرېږدي. په دې وروستیو کې د یک ټلویزیون خبریالې لیمې سپېڅلې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې له دغې رسنۍ سره کار پیل کړی و، د شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د طالبانو د حکومت د وروستیو محدودیتونو له امله نور نسي کولای خپل کار ته دوام ورکړي او په رسمي ډول له دندې استعفا کوي. خو نوموړي موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه، که څه هم لیمې سپېڅلې ونه ویل چې په دې بندیزونو کې کوم موارد شامل دي، خو یو شمېر نورې ښځینه خبریالانې ادا کوي چې په پروګرامونو کې د رنګه جامو نه اغوستل، په هغو پروګرامونو کې چې ویاندویانې ښځینه وي د نارینه میلمنو نه بلل او له نارینه وړاندې کوونکي یعنی همکار سره یو ځای د پروګرامونو نه چلول هغه محدودیتونه دي چې تازه پر دوی لګول سوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت محمد صادق عاکف مهاجر دغه ادا ردوي او وایي چې د حجاب له حکم پرته دوی پر ښځینه خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو کوم بندیز نه دی لګولی.
هیچ محدودیت نیست، برای لباس چیز گفتنش ده هیچ بندیز نشته، ده جامو پاره چنه دی ویل شوی که توری وی او کرنگا هیچ حقیقت نلری. ده امر بالمعروف لوری یواز ده حجاب لعرخ چه چه ویل شوی همه غدی نور چنه دی، اما حجاب است دیگه چیز نیست.
ده وی سیمیز افغان رسنه وی خزینه خبریال چی ده امنیتی ستون زلمه لی نو گفتل پر اپور گینوم خبورسی آزادی راژیو تایوا ویل
ده خدو زندان تا لارم ده مرکی لپار سره لده چی ما لوی اجاب کرده و پرونه ایمی پسر و ولی ده دروازی ساتون که ما ته وایي چې ته د ایجاب مراد کړه. پوښتنه مې ورته وکړل چې مطلب له ایجاب څخه څه ده؟ ولې زه اوس په ایجاب راغلی یم؟ ما ته وایي چې نه مخ دی ولې نه ده پټ کړی، یا زمونږ مرکه هم نه سوله بیرته دغسې راغلم. دغه ډول ستونزې نن سبا په ټولنه کې ډېرې زیاتې. هماغه چارواکي چې د بهرنۍ خبرې اعلانو سره مرکې کوي، دوی ناستې پاستې ورسره لري، خپرونو کې ورسره راظاهرېږي. ولې په داخل افغانستان کې دوی د افغانستان د ښځینه خبرې اعلانو سره متاسفانه چې مرکې نه کوي؟ هغه حق چې د خبریال او د خبریالې دغه باید ورکړل.
مغوښتل د دغه ښځینه خبریالې د ادا په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نای وایي د یوې نوې سروې له مخې چې دوی په روانه میلادي میاشت کې ترسره کړې، د ښځینه خبریالانو پر وړاندې سته ستونزې او محدودیتونه د دې لامل شوي چې شاوخوا 93% ښځینه خبریالانې او رسنیزې کارکوونکې وزګاري سي او یا هم خپلې دندې پرېږدي. د دې ادارې مشر ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل
93% از کارمندان رسانه‌ای و خبرنگارای زن
در رسانه 93% کارکوونکو او خزینه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړي، او یا له هیواد بهر تللي، او یا خپل دندې پرېښي. یوازې 8% خزینه خبریالانې په افغانستان کې کار کوي، او دا د هغو محدودیتونو له وجې دي چې د رسنیو له لوري او یا هم د دولت لخوا پرې لګول شوي دي، چې د نارینه څخه په بیل ځای کې کار کولو په ګډون کله چې په رسنۍ کې ظاهریږي د سر او مخ پټولو محدودیت پرې وضع شوی دی.
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځل واکمنېدو وروسته د خبریالانو او رسنیو د فعالیتونو د محدودیتونو لګولو په اړه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو او بشري حقونو د نړیوالو بنسټونو اندېښنې زیاتې شوې دي، خو طالبانو په وار وار ویلي چې خبریالان او رسنۍ آزادې دي په هغه صورت کې چې د اسلامي شریعت پرانا کې خپل فعالیتونو او خبرونو ته دوام ورکړي او د ملي ارزښتونو ساتنه وکړي. د ازادي رادیو د موندنو لمخې د طالبانو د واکمنۍ لپاره رئیسی تر اوسه 3 خبريالان وزل شوی، 4 ډیر بندیان شوی او 13 نور خبريالان وهل شوی دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو ته غواړیست. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي تر 2 میاشتو پورې به د قانونو پر 8 لویو پروژو عملی کار پیل سي. دغه پروژې په هرات او غور ولایتونو کې دي چې د چارواکو په خبره 2500 کورنیو او بهرنیو شرکتونو د پانګونې وړاندیزونه ورته سپارلي. د اقتصادي چارو ځینې کتونکي بیا وایي چې اوسنیو شرایطو کې پر قانونو پانګونه تر ډیره سیاسي بڼه لري او ممکن لازمه ګټه ورڅخه ولستونه رسیږي. اسدالله لودین تفصیل راکوي.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د 8 لویو پروژو د پانګونې په هدف ورسپارل شوي پروپوزلونه یا وړاندیزونه د څېړنې په حال کې دي. دغه پروژې د هرات ولایت د غوریانو د اوسپنې او د غور په شهرک او غورک ولسوالیو کې د سربو او جستو د منرالونو د کیندنې دي چې د پراخوالي له کبله په 8 حوزو یا بلاکونو ویشل شوي دي. د قانونو وزارت ویان اسمت الله برهان وایي دواړو کورنیو او بهرنیو شرکتونو د دغې پانګونې د ګټلو په سیالۍ کې ګډون کړی دی. ښاغلی برهان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر 2 میاشتو پورې به پر دغو پروژو کار پیل او نوموړي ادعا وکړه چې لسګونه زره کسانو ته پکې د کار زمینه برابرېږي.
نو دغه 3 منرالونه دي او 8 غټ قانونه دي، او د دې لپاره 2500 داخلي او بهرني شرکتونو د پانګوالۍ لپاره راوړاندې شوي دي. نو د پروپوزلونو ارزیابي روانه ده. ټولو بهرنیانو ته هم دغه شرط په توګه مر ورته ایږدو چې په غټو پروژو کې یا هر بهرنۍ کمپنۍ چې راځي هغوی چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري کول غواړي، خصوصا د معدنو پټرولیم د وزارت سره اړوند په معدنیاتو په سکتور کې، نو دوی باید د ځان سره افغان پارټنر ولري.
د جیولوجیکي مطالعه اتو لمخې د هرات د غوریانو د اوسپنې کان چې له ایران سره پر پوله پروت دی 3 میلیونه ټنه اوسپنه لري. د غورک او شهرک ولسوالیو د سربو او جاستو سرچینې هم پراخې او قیمتي بلل شوې دي. وقته د طالبانو له بیا رسېدو راهیسې د دوی د قانونو او پټرولیم وزارت د وړو او غټو قانونو د اکتشاف او کیندنې چارې پیل کړې. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو بیان وکړ کوي چې اوسنیو شرایطو کې د قانونو په کیندنه کې بیړه کیږي چې د دوی په باور د دې کار لازمه ګټه افغان ولستنه رسیږي. د قانونو او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار او ویاند عبدالقدیر مطفی وایي اوسنیو شرایطو کې پر قانونو پانګونه ډیره سیاسي بڼه لري نه اقتصادي.
جیولوجیکی معلومات تکمیل دي، اما د سرمایه گذاری مسله به یو ریسک ولري یا به یو طرفه سرمایه گذاری په دې کې ممکن چین، ایران او روسیا علاقه مندي وخی، چون دوی په دې برخه کې د نړۍ سره متفاوت لیدلوري لري، د منابعو برخه کې دوی د مختلفو هیوادونو کې خپل یو طرفه پانګې کړې دي چې په هغه کې متاسفانه په هغه هیوادونو کې چې دوی پانګونه کړې ده ډېره ګټه دوی ته رسیږي او ډېره کمه ګټه هغه هیوادونو کې چې دوی پانګونه کړې ده هغوی ته رسیږي.
د طالبانو حکومت بیا ډار ورکوي چې له دوی سره د پخوانۍ ادارې د قانونو متخصصان او سلاحکاران شته او په هر ډول قرارداد کې مسلکیتوب په پام کې نیسي. په افغانستان کې 400 ډوله منرالونه پیژندل شوي چې د ځمکې لاندې دغو طبیعي سرچینو تقریبي ارزښت هم نږدې $10 تریلیون ښودل شوی دی.
او سم د سیمې په اړه، په ایران کې پرون په پرله پسې 12 ورځ هم د نظام پر ضد د مظاهرو لړۍ روانه وه. دغه مظاهرې په تهران، اصفهان، مشهد او یو شمېر نورو لویو او وړو ښارونو کې ترسره شوې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور تفصیل لا اسدالله لودین نه.
په ایران کې د نظام په ضد مظاهره د دغو مظاهرو ول سراز پوره شوې، خو تر اوسه هم د پایت رسیدو کوم ښکاره څرک نه لګیږي. د ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردا له راپور سره سم، پرون یک شنبه په تهران، اصفهان، مشهد او یو شمېر نورو ښارونو کې خلک مظاهرو ته راوتلي وو. په اصفهان کې پر مظاهره کوونکو د پولیسو د ډزو راپورونه هم ورکړل شوي، خو د احتمالي مرګ جوړ لپاره لا معلومات نشته. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوي ویډیوګانې ښیي چې مظاهره کوونکو پر سړکونو اورونه بل کړي او سړکونه یې بند کړي دي. مظاهره کوونکو د ایران د اسلامي نظام د مشر په ضد شعارونه ورکوي او د ښځو په اړه د دغه نظام تګلارې غندي. د شنبې په ورځ بیا د ایران 23 کارونه د مظاهرو شاهدان وو. دغه مظاهره وروسته له هغه پیل شوه چې د حجاب د کور د نه مراعاتولو په تور یوه پیغله نجلۍ مهسا امینی د پولیسو لخوا توقیف او له شکنجې وروسته یې روغتون کې سا ورکړه. له ایرانه بهر په یو شمېر اروپایي او د امریکا په ښارونو کې هم مهسا امینی ته د عدالت غوښتنې په پلوۍ مظاهرې شوې دي. دغه مظاهرې په ایران کې 3 ځله په تاوتریخوالي اوښتي او دواړو لورو مظاهره کوونکو او ان پولیسو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای او استازي بیا ویلي نظام به د حجاب د کوټ په برخه کې هیڅ ډول شاتګ ته اړ نشي. په خوزستان کې د خامنه‌ای او استازي سید محمد نبی موسوی پرون یک شنبه وویل هغه کسان چې چوکاټونه ماتوي او د حجاب په ضد دریږي په اصل کې د پټکو قانون ماتونه کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوس به له نوریاس نوري نه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
خلیج ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د کاچ په نوم پر یوه ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې چاودنې ته پام اړولی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یوناما په استناد لیکي په داسې حال کې چې یو شمېر ښځو د نسل وژنې په نوم د دغه برید په وړاندې اعتراض څرګند کړ. د وژل شوو کسانو شمېر 15 شو او د ټپیانو یې 2 تنو ته ورسېد. خلیج ټایمز لیکي یو شمېر ښځو د هغه روغتون په مخ کې چې د دې پېښې قربانیان وروړل شوي او راټول شوي او د هغه څه په وړاندې چې دوی د هزارګانو نسل وژنه یاده کړه شعارونه ورکول. د طالبانو وسله والو چې ویل کېږي یو شمېر پر توغندیو هم سمبالو پر وضعیت څارنه کوله او وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو وسله والو د دغې مظاهرې د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې. د ورځپاڼې په لیکنه یوه انتحاري د دغه ښوونیز مرکز دننه داسې مهال ځان ته چاودنه ورکړه چې په سلګونو زده کوونکو د کانکور ازمیښتي ازموینه ترسره کوله. د دغه برید ډېری تلفات په همدې اقلیت مذهبي ډلې پورې تړلې دي. دغه حمله چې مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی نړیوالې ټولنې په کلکه وغندله. څرنګه د لویدیځ تیروتنو طالبانو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې بریالي شي دا د هغې لیکنې سرلیک دی چې په فارن پالیسي مجله کې خپره شوې او لیکوال د افغانستان لپاره د ناتو پخوانی ملکي استازی سټیفانو پونتیکورو دی. نوموړی لیکي د د 2021 کال د اګست په 8مه د جمعې په ورځ مخام په شپږو بجو او 28 دقیقو په افغانستان کې د ناتو ماموریت رسمن پای ته ورسید. د ایټالیا سی 130 ډوله الوتکه چې زه هم پکې سپورم له افغانستان والوته او د افغانستان پاکستان د ګډې پولې پر فضا تیره شوه. د دغې الوتکې په وتلو سره په 6 کلونو کې د لومړي ځل لپاره افغانستان د ناتو له حضور څخه بې برخې شو. د ښاغلي پونتیکورو په خبره وزیر امریکایي او برتانوي سرتیری لا پاتې و چې د کابل له هوایي ډګر څخه د تخلیه چارې بشپړې او په دې هوایي ډګر کې حساس وسایل او تجهیزات له منځه یوسي. پونتیکورو زیاتوي موږ تر ټاکلې نیټې له ګډوډیو سره د خپلو افغان کارکوونکو د ایستلو بهیر بشپړ کړ او وتو او تر شامو د هیواد په ډیر بد حالت کې د طالبانو لاسته پرېښود. د هغو طالبانو چې 40 کاله مخکې مو د هغوی واکمني نسکوره کړې وه. پونتیکورو زیاتوي موږ هغه هیواد پرېښود چې پر موږ باور کړی و. هغه افغانان مو بیا د هغې خلاف داسې یوې متفاوتې راتلونکې ته یوازې پرېښودل چې موږ ورته هیلې ورکړې وې. په فارن پالیسي کې ښاغلی پونتیکورو وړاندې د لویدیځ د تېروتنو په ترڅ کې د ځینو نورو لاملونو تر څنګ د طالبانو او د امریکا ترمنځ د 2020 کال د دوحې تړون ته اشاره کوي او هغه له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو پیلامه بولي. د نوموړي په خبره که څه هم دغه تړون د سولې د تړون نوم ورکړل شوی خو واضح هدف یې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو. د پونتیکورو په باور د اصل ته په پام چې له طالبانو سره په خبرو کې باید له یوه پیاوړي دریځ څخه ښکیل شوي وای. متحده ایالات له یوه نسبتا کمزوري دریځ څخه ښکیل شول، هغه هم د دې لپاره چې په لنډ وخت کې له افغانستانه په مسون ډول د خپلو ځواکونو د وتلو لپاره یوه لاره عمومي. د ښاغلي پونتیکورو په لیکنه د دغه تړون اغېزې ډېرې منفي ځکه وي چې په افغانستان کې د ځواک تعادل طالبانو په ګټه بدل کړ. د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره پخوانی جمهوري نظام چې نړیوالو پرې ډېره پانګونه کړې وه ړنګ او طالبان بیا واک ته ورسېدل. د طالبانو پر واکمنۍ څه باندې 14 میاشتې تېرېږي خو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی.
ځینی څارونکي وایي لا هم شک لري چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د 1.1 میلیارد ډالرو په اندازه بشري مرسته دي په شفاف ډول لګول سوي وي. امریکایي چارواکو تیره اونۍ وویل چې د 2021 میلادي کال لاګست میاشت راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې، له افغانستان سره د دوی د بشري مرستو اندازه 1.1 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. تیره اونۍ هم په یوه آنلاین غونډه کې د ځینو غیر دولتي مؤسسو استازو پر دې بحث وکړ چې د طالبانو له مداخله پرته له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې څنګه مستحقو کسانو ته ورسیږي. په څو ثانیو کې په دې اړه تفصیلي راپور. د افغانستان امریکایي پوهنتون یو استاد په دې باور دی چې په کار ده له افغانستان سره د کیدونکو بشري مرستو د څار لپاره یو درېمګړی اداره جوړه سي. عبیدالله بهیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې شایي د دغه سي یو میکانیزم د نه موجودیت په صورت کې مالي فساد ته لاره اواره سي.
بهتره لاره به دا وه چې که یو مشترک نهاد جوړ سه او د دواړو اطرافو له طرفه او یو سنسه شفافیت او مراقبت مراعات سوی و. دا بدبختانه حقیقت ده چې نړیوال کومکونه سه هر هیواد ته ځي چې سم شفافیت او مراقبت پکې نه وي نو پکې مالی فساد ډیر شتون لري او فرصتونه پکې زیات وي.
پخوانی خبریال او د سیاسي مسایلو شنونکي قریب الرحمن شهاب وای د نړیوالو د بشري مرستو رسونې لپاره لا هم څرګند تګلار نه تر سترګو کیږي.
له افغانانو سره د بشري مرستو په اړه باندې هیڅ واضح منظم او یو سری پلان او برنامه او میکانیزم نشته چې وخی دا مرستې کومو خلکو ته د کومې احصایې له مخې او په کوم اساس باندې ویشل کیږي او د چا په لاس ویشل کیږي. یوازې د رسنیو همدا خبر دی چې نقدي مرسته وشوه او د یو خصوصي بانک ته تسلیم شوه.
که څه هم د بشري مرستو د رسونې په چارو کې د طالبانو د مداخله راپورونه ورکول سوي، تیره اونۍ په یو آنلاین غونډه کې د جرمني، ناروی، بریتانیا او څو نورو هیوادونو هغو غیر دولتي بنسټونو چې په افغانستان کې فعالیت کوي په خپلو کې سلا مشورې پیل کړې. په جرمني کې یوې سرچینې چې په دې غونډه کې برخه درلوده د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی پر دې بحث وکړ چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې چې تر ډېره مالی دي څنګه د طالبانو لاغیز پرته اړو کسانو ته ورسول سي. دا بحثونه داسې مهال پیل سوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست تیره چهارشنبه د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز په یو بحث کې وویل، د 2021 نه د کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره د واشنگټن د بشري مرستو اندازه 1,000,000,000 ډالرو ته رسېدلې ده. واشنگټن دغه مرستې په بېلابېلو پړاوونو کې اعلان کړي دي.
موږ له افغانستان سره د څه باندې 320 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو بشري مرستو اعلان وکړ چې د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره زموږ د بشري مرستو اندازه 1.1 میلیارد ډالرو ته ورسوله.
واشنگټن د دغو 320 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو بشري مرستو د اعلان پر مهال ویلي و چې له دې جملې به 119 میلیون ډالره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له بودیجې او 208 میلیون ډالره د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یا یوسیټ د بشري مرستو د څانګې لخوا ورکړل سي. امریکایي چارواکو ندي ویلي چې دغه اندازه مرسته یې له کومې طریقې افغانستان ته لیږلې، په مشخص ډول یې کوم ادارو ته سپارلې او پر دغو مرستو د طالبانو کنټرول یا نفوذ څومره و. د افغانستان بانک هم چې د طالبانو په کنټرول کې دی، وخت نا وخت د میلیونونو ډالرو په ارزښت د مرستندویو هیوادونو د بشري مرستو د ترلاسه کولو خبر ورکوي چې تر ډیره د نقدو پیسو په بڼه ورسیږي. د افغانستان بانک ویان په دې باب د نور وضاحت ورکولو لپاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه بانک چې دغه مرستندوی هیوادونه نه مشخصوي تقریبا هر اونۍ د میلیونونو ډالرو د لیلام خبر هم ورکوي چې هم دا هدف یې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل دي. دا هر څه لکه نور نړۍ په آنلاین بڼه نه ترسره کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د مرستندویو هیوادونو دغه ډول بشري مرستې چې اندازه یې زیاته هم ده، ولې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته انتقالیږي؟ قمر بنسټ چې په افغانستان کې فعالیت لري مشر یې رحمت الله نوروز وایي عمده علت یې د افغانستان د بانکي سیستم ګډوډېدل او افغانستان ته د نړیوالو انتقالاتو محدودېدل دي.
متاسفانه د افغانستان بانکي مشکلات ډېر زیات دي. سروې مطابق هر کال افغانستان ته 300 میلیون ډالر راتلل، لیکن سکال فقط 300 میلیون ډالر راغلي دي. نو دا معلومیږي چې څومره غټ اثر غورځولی دی. موږ شخصا زموږ بنسټ موږ ډېر په مشکلاتو باندې پیسې افغانستان ته انتقالو.
وروسته له هغې چې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15مه طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغانستان بانکي نظام له سختو ستونزو سره مخامخ شو چې نړیوال مالي انتقالات ټکنی سول او د بانکونو ګډونوال هم د پخوا په څیر په اسانۍ له بانکي خدماتو ګټه نسي اخیستلی. اوس چې د افغانستان بانک ته د نړیوالو بشري مرستې د نقدو پیسو په بڼه ورکول کیږي او په هغو کې د امریکا مرستې هم شاملې دي، معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم له لارې تر اړو کسانو رسول کیږي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې دوی به خپلې بشري مرستې د خپلو ادارو له طریقه لګوي. د طالبانو ویاند وایي په افغانستان کې بشري مرستې تر اړو کسانو له دوو لارو لګول کیږي. ذبیح الله مجاهد پرته له دې چې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو د لګولو د لارو چارو په اړه وضاحت ورکړي، ازادي راډیو ته وویل
بشری مرستې دوه ډول دي. یو هغه دي چې د اسلامي امارت د ارګانونو لخوا نه توضیح کیږي، لکه سره میاشت او د زد حوادث وزارت، مهاجرینو وزارت، شهدا او معلولینو وزارت، دغه نهادونه او صحت عامه. دوی په پوره ډاډ سره ویلی شو چې په امانتداری سره مرستې رسوي. او دوم ډول کومکونه هغه دي چې مؤسسات، بین المللي مؤسسات چې او په خپل اختیار کې دا موضوع اخلي او توضیح کوي. د یو کارون نزه نسمیره حساب څومره شفاف او څومره دقیق وي.
د بدسل کې د چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا په ورستوي کې ویلي یوازې په 13 اگست میاشت کې په افغانستان کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې 109 پیښو کې خندونه رامنځته شوی چې او یا سلنه د طالب وسلوالو لخوا وو. او چا ویلي دي چې په 13 اگست میاشت کې دوه مرسته رسون کې وجل سوي، څلور چمپیون سوي او څوارلس نور توقیف سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم په چنګاښ یا سرطان میاشت کې ویلي و چې طالبان د بشري مرستو په بهیر کې مداخله کوي. دغه وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي و چې دوی په دې اړه خپلې اندېښنې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي، خو طالبانو پر دې موضوع رسمن کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره اونۍ ویلي د امریکا متحده ایالاتونه بیا هم له افغانانو سره مرستو ته ژمن دي. د پانتون استاد عزت الله پیجان چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له اړوندو ادارو سره کار کړی، په دې باور دی چې په افغانستان کې د بشري مرستو د لګول کېدو پر شفافیت لا هم زیات کار ته اړتیا ده.
دغه مرستې تر کومه ځایه پورې چې کم مستندات شي پر ځای باندې نه دي لګول شوي او نه مستحق کسانو ته رسیدلی دي. په وار وار شواهدو دا ښودلې ده چې دغه مرستې تر ډېره پورې طالبانو ته نږدې کسانو ته ورکول کېږي او هغه کسانو ته ورکول کېږي چې هغه اصلا په بېلابېلو پیښو کې متضرر شوي نه وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تېره اونۍ ویلي چې دوی بشري مرستې به پر روغتیایي خدماتو، د بې ځایه سویو او راستنیدونکو پر بیا ادغام او له افغانانو سره د ګاونډیو هیوادونو پر ملاتړ ولګول سي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب خبرداری ورکړی دی، خو د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو ویلي چې له افغانستان سره به خپلو بشري او نورو مرستو ته دوام ورکړي.